سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خپرونې موضوعات: یوناما وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د لشکرګاه په جګړو کې 40 ملکیان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو د بشري جنایتونو تور لګولی.
موږ په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي، د دوی د جنایتونو شاهدان یو.
په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست سره د افغانستان د جګړې په اړه مرکه لرو.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې په 80% خاوره واک ولري. دا د دوی خبره ده، نقشه اصلا داسې څه نه ښیي.
د جګړو اقتصادي اغیز د کندوز، نامتو، خټکی او هندوانې بازار نه لري. او د ایران لوی مذهبي مشر ابراهیم رئیسی د نوي ولسمشر په توګه تایید کړ. نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې احمد شبر چمتو کړي.
ملګری ملتونه په تیرو 24 ساعتونو کې په لشکرګاه کې د لسګونو ملکیانو د وژلو خبر ورکوي. افغان ځواکونه په جوزجان کې طالبانو ته د درنې مرشوبلې ادا کوي، او په ایران کې د نوي ولسمشر لپاره ځانګړي مراسم ترسره شول. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یوناما وویل چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په تیرو 24 ساعتونو کې 40 ملکیان وژل شوي دي. یوناما په فیسبوک کې لیکلی دی چې په دې موده کې په لشکرګاه کې 143 ملکیان ټپیان شوي هم دي. یوناما د افغانستان په شاري سیمو کې د شخړو د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه. تر دې مخکې په هلمند کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ویلي وو چې د هلمند په ګڼمیشته سیمو پرله پسې د هوان ډزې کېږي او هوایي بریدونه روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو راپورونو ته ژوره اندېښنه لري. ښاغلی بلینکن په واشنگتن کې وویل:
موږ په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي، د دوی د جنایتونو راپورونه لیدلي دي. دا راپورونه د ژورې اندېښنې وړ دي، او دا جنایتونه یو مخ د منلو نه دي.
د بلنکن تر دې څرګندونو مخکې پرون په کابل کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو څرګنده کړه چې طالبانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په لسګونو ملکیان وژلي دي. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. او تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې په سپین بولدک کې شاوخوا 40 کسان تشخیص کړي دي چې طالبانو وژلي دي. شاهین 209 قولي اردو وایي د شبرخان پر شارې د طالبانو حملې شاته تمبه ولیدي. له تېرې شپې تر نن سهاره د جوزجان د مرکز شبرخان شاوخوا سختې جګړې وې. د راپورونو له مخې طالبان هڅه کوي چې د جنوب او ختیځ له لورې د شبرخان ښار ته ننوځي. د 209 شاهین قولي اردو ویاند محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته نن وویل چې د طالبانو پر ډلو د شبرخان په جنوب کې د حسن تابین په کلي کې او د دې ښار جنوب ختیځ لور ته د صوفي قلعه په سیمه کې بمباري شوې ده چې د طالبانو 50 کسان وژل شوي دي.
در مجموع 57 تروریست طالب به شمول 3 فرمانده کلیدی از اینا امشب کشته شدند.
شغل رضایی دا ادعا هم وکړه چې د دې هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو 13 تنه ټپیان شوي دي. طالبان ادعا کوي چې د صوفي قلعه سیمه یې نیولې ده، خو چارواکي دا ادعا بې بنسټه بولي. د افغانستان ولسمشر د هرات د ښار د اوسیدونکو د تیر شپې د الله اکبر د ویلو د هرکلي ترڅنګ نن په کابل کې پر طالبانو سخت انتقاد وکړ. اشرف غنی وویل:
طالب دې پوسی چې دا خاوره همیشه په الله اکبر درېدلې او الله اکبر دوی ته څوک نه ورکوي. دوی کار فتنه ده، فساد ده، وزل دي.
هراتیان ماسخوتن محل د خپلو کورونو بامونو ته پورته شول او د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د طالبانو پر ضد شعارونه ورکړل. دا اعتراض داسې محل کې شي چې د هرات ښار په څنډو کې له تیرو شاوخوا شپږو ورځو راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالی ازادي راډیو ته وویل چې له دې جګړو 20 مړي او نږدې 200 ټپیان روغتون ته ور انتقال شوي دي. د ایران د ولسمشرۍ د تنفیذ مراسم نن د دغه هیواد د مشر علي خامنهي په حضور کې ترسره شول. هانا کاویانی د ازادي راډیو د ایران د څانګې راډیو فردا خبریاله وایي:
مراسم امروز صبح در تهران
په تهران کې د نن سهار مراسم لږ پیچلی و، ځکه چې په ایران کې شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې انتخابات ترسره شول او اوس د تنفیذ په نوم مراسم جوړ شول، چې پکې د اسلامي جمهوریت رهبر دا انتخابات تایید کړل. بل لور ته په خپل رئیسي د پنځشنبه په ورځ په پارلمان کې د ولسمشرۍ د لوري په مراسمو کې برخه اخلي.
ابراهیم رئیسی په نننوي مراسم کې د خامنه ای لوري د تنفیذ د حکم د واک تر لاسه کولو وروسته ژمنه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د لری کېدو لپاره به هڅه وکړي. د اوکراین پولیسو نن ویل چې دوی د بیلاروس د فعال ویتال شیشو د مشکوک قتل قضیه څېړي. د ویتال شیشو جسد په پلازمینه کیف کې خپل کور ته نږدې وموندل شو. د بیلاروس کور په نوم د شیشو غیر دولتي مؤسسه له هغو خلکو سره چې د الکساندر لوکاشینکا د رژیم له ځورونو او زور زیاتي څخه تښتېدلي دي مرسته کوي. په بیلاروس کې د 2000 کال په اګست کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته چې پکې لوکاشینکا د شپږم دور لپاره بریالی اعلان شو، پراخې مظاهرې وشوې او دا مظاهرې د لوکاشینکا له لورې سختې وځپل شوې. ویتال شیشو پرون په کیف کې ورک شو او نن د کیف په یو پارک کې د ده مړی راځوړن پیدا شو. او روسي خبر ده چې د افغانستان د سینما پیژندل شوی هنرمند لینا علم د 2020 کال د امجن انډیا د نړیوال نندارتون د څارون کې پلاوی غړی ټاکل شوی ده. دا پروسش کال هم د دې نندارتون د څارون کې پلاوی غړی و. میرمن علم اساجی رادو ته وویل
کوم فلمونه چې ما ته راستولی دي باید تر ټولو غوره هنرمندان پکښې انتخاب کړم. له 19 هیوادونو څخه 29 فلمونه د سیالیو لپاره غوره سوي دي.
دا نندارتون د سپتمبر له 14 د اکتوبر تر 9 د اسپانیا په مادرید کې ترسره کیږي.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او تخنیکی لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړه تیزه شوې، په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې 40 ملکی وګړي وژل شوي او 138 نور ټپیان شوي دي. یوناما وایي که د جګړې ښکېلې خواوې د ملکي کسانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورنکړي نو انساني ناورین رامنځته کیدونکی دی. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند، کندهار او هرات ولایتونو کې د طالبانو حملې په شا تمبولي، خو طالبان بیا په دې ولایتونو کې د پرمختګ خبره کوي. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د سخت جګړې او ملکي تلفات په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما اندېښنې. یوناما د سه‌شنبه پورس په خپل ټویټر لیکلي که افغان حکومت او طالبان د ملکي تلفاتو خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه کړي، انساني ناورین رامنځته کیدونکی دی. دغه سازمان دغه شان لیکلي د ځمکې لخوا د طالبانو حمله او د هوا له لارې د افغان ځواکونو حملو د ملکي تلفاتو کچل وړه کړې ده. یوناما دغه شان لیکلي چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې په هلمند کې 40 ملکیان وژل شوي او 113 نور ټپیان دي. یوناما اندېښنه څرګنده کړې چې په زرګونو خلک بې ځایه شوي او ډېر شمېر نور د ویرې په حال کې دي. له دې سره هممهاله د افغانستان په څو ولایتونو لکه هلمند، کندهار او هرات کې جګړو سخت زور اخیستی او دواړو خواوې د پرمختګ خبره کوي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان ویلي چې دوی په دغه درې ولایتونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې.
تلفات بسیار سنگین به طالبان وارد شده. وسعت و اراضی
تیره ورځ طالبانو ته په هرات ولایت کې درنه تلفات وختي. د دې ولایت د ښار اړوند ډېرې سیمې د طالبانو له حضور پاکې شوي. په کندهار کې د طالبانو پر وړاندې عملیات روان دي او په هلمند ولایت کې هم افغان کمانډویان ځای پر ځای شوي او اوس مهال په لخرګاه ښار او اړوند سیمو کې د عملیاتو ترتیب روان دی.
هاجمي داخله شهر لشکرګاه او در همای شهر لشکرګاه هستند.
د ښاغلي امان په خبره د ملکي تلفاتو اصلي عاملین طالبان دي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ادعا کوي چې د غډل په هلمند ولایت کې زیاتې سیمې نیولې او په کندهار او هرات کې هم پرمختګ کړی. ښاغلي مجاهد وایي طالبان د ملکي کسانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي، خو ډیری دوی په هوایي بمباریو کې وژل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکا سفارت شردافیر راس ویلسن ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي طالبانو تل دا روښانه کړي چې د افغانستان جګړه نظامي حل لاره نه لري، ځکه د ده په خبره دا ډله نه غواړي بیا څنډې ته شي، بلکې نړیوال مشروعیت غواړي. خو ښاغلی ویلسن دا هم وویل چې طالبانو په سم ډول په خبرو کې برخه نه ده اخیستې او د تاوتریخوالي کچه هم لکه څنګه چې امریکا باور درلود راښکته نه شوه.
د امریکا او طالبانو په هوکړه کې ځینې موارد شته چې طالبانو هغه عملي کړي دي، خو داسې موارد هم شته چې ورته ژمن نه دي پاتې. زموږ له نظره د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې ژمنې نه دي عملي شوي، هغوی د سولې په خبرو کې سم نه دي ښکېل شوي. د تاوتریخوالي کچه چې موږ باور درلود راټیټه بشي زیاته شوي. د امریکا او طالبانو هوکړه باید په سم ډول عملي شوي وه.
په افغانستان کې د امریکا سفارت شازدافیر وویل په لومړي قدم کې باید پر طالبانو نړیوال فشارونه په مؤثر او منسجم ډول زیات شي.
په راپور کې مو واورېدل چې یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي په لشکرګاه کې د هلمند په مرکز کې په تیرو 24 ساعتونو کې څلوېښت ملکی وګړي وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. د شپه د ټلیفون په لیکه د هلمند والی سکرتر او بخی د هلمند والی محمد ولی علیزی سکرتر د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی او د وضعیت په اړه د هلمند وضعیت په اړه پښتنه ترې کوو. او بخی که تاسو خپل نوم راته ووایاست او بیا راته ووایاست چې په هلمند کې وروستی امنیتي وضعیت څنګه دی. موږ ته داسې راپورونه هم را رسیدلی دي چې څو شېبې مخکې د هلمند د والی پر دفتر توغندی لګېدلی.
ډېره مننه. زما نوم شیخ مشتبه ساده، د والی صاحب سکرتر یم. فعلاً هم د هلمند ولایت د مقام څخه تاسو ته دعوه درکوم او ستاسو څخه مننه کوم چې زموږ سره مو د همدردي شریکه کړه. او دا څو ورځې کېږي چې هلمند ولایت کې واقعا چې ډېر شدید بریدونه شروع وه او په دې اړه باندې د دشمن تلفات هم بیخي ډېر وو چې بیخي نهایت زیات وو. اوس هم د څو شېبې مخکې تقریبا یو ساعت یو نیم ساعت مخکې تقریبا درې نیم بجو پر ټیم باندې چې موږ خپله د نظامي چارو باندې مصروف وو چې یو توغندی زموږ دفتر مخ ته ولګېدلو چې له امله څوک خوښ نه شو او داسې وایي راله په هدف یې د ولایت مقام چې ویولې او د دې یو زیاته اعدام په دې باندې چې موږ کوشش کوو چې هلمند ولایت سقوط کو تر څو موږ وکولی چې نور ولایت ته هم د هلمند په شان باندې سقوط ورکو.
دا شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو که د قواو موقعیتونه راته ووایاست چې دولتي ځواکونه په کومو سیمو کې دي او طالبان په کومو سیمو کې دي، یعنی ناحیې او سیمې کومې د طالبانو په ولکه کې دي او کومې له دولت سره دي.
فعلاً لپاره د حکومت او د دولت سیمې چې دي دغه خیلې چوک چې دی دا مربوط چې اومې اوجې پورې مربوط دی، اول اوجې پورې مربوط دی، چې دوهمه حوزه او اوومه حوزه اتمه حوزه دا ټول سقوط دي. او اول هم فعلاً لپاره سقوط شوی دی. صرف د ولایت جاده چې پاتې دی دم امنیتي ځواکونه او قمانداني پاتې او ریاست امنیت ملي پاتې دی، محبس هم دی او میدان
سیمه هم دی. دولتي ځواکونه په ولکه کې دمدسې؟
بله، اوس ځکه چې د بلخو دغه دوې میاشت کې چې بېخي توازنه هم نه دي شوي او صرف د خپل میدان چې دی د دولت سره شاوخوا سیمې په ناتیاره شخصیتات نه شي کولی.
بله، د تېرې شپې په ترڅ کې د یونما په راپور کې موږ واورېدل د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر په آخري راپور کې چې نن خپور شو، موږ واورېدل چې وایي په تېرو 24 ساعتونو کې 40 تنه ملکي وګړي په لشکرګاه ښار کې وژل شوي دي او سلګونه نور ټپیان دي. دا خبره څومره رښتیا ده او تاسو یې تاییدوئ؟
چې موږ خپل په صحنه کې همدلته ملکي کسان چې دي کم ځایو کې چې دشمن د تیرې هفتې رئیس دلته ځای پر ځای شوی وو، دلته د دشمن ډېر تجمعات وو. تقریبا هغه ته دغه د صافیانو سیمه او قلی کونه کې ډېر دشمن ځای پر ځای وو. دلته تیاری چې بمبار کړی دی دومره نه، تقریبا 4-5 ماشومان صدمه رسېدلې چې دو درې پکښې مرسي دي. نور ټپیان په بس وختونو کې فعلاً لپاره موجود دي او دشمن چې دی تلفات نهایت زیات وو. هغه د خپل د دشمن خپل ځان د پاکېدو په خاطر مې دا کوشش کړي چې د خلکو د کورس استفاده وکړي او چې نور بمبار پر دشمن باندې ونه شي. د دوی هدف دغه دی او طرفات د ملکي وګړو ټول کسان نه دي. دا چې موږ خپل ځاني شاهدان یو درې څلور کسان ټپیان او څو کسان پکښې ماشومان رسېږي دي او جیل ته د ټول اسان دا امکان نه لري.
سادات صاحب یو ورستۍ پوښتنه، په خپله والی علیزی صاحب په لشکرګاه کې دی او که وتلی او نور چارواکي امنیه قمندان امنیت رئیس او دغه کسان چې ولایت اداره کوي دوی په هلمند کې شته که وتلی دي؟
چونکه زه خپل ورسره په هر مجلس او په هر مجلس کې خبرې کوي ورسره ځایم د مکه توغندې چې مولګي د زه خپل د دفتر څخه په دفتر کې ناس او مجلس مشورې راووتلو او رئیس د امنیت هم د الحمدلله خپل شو قوي مورال خپل د پرسونل سره دی، خصوصا کولونډو کمانډر صاحب جنرال عبدالسامی سادات چې واقعا یو پیاوړی شخصیت دی. د ټول دمر د قوی کېدو په خاطر باندې همدلته ټول میشت موجود دي. د اوس هم جناب والی صاحب چې مجلس کې دی د کومندان صاحب د کلور دو رئیس د امنیت ملي او کومندان صاحب خالد وردګ امنیت کومندان واقعا چې په وړه پیاوړي شخصیتونه دي، د لوړ مرار خوندان دي، د خلکو د مرار لپاره هلې ځلې کوي چې بیست خبر نه ساغو په زړونو کې ډاډ ورکړي.
ډېره زیاته مننه. که یو لنډ راته ووایي چې پلان همدا دی چې تاسو پاتې کېږئ او مقاومت ته دوام ورکوئ؟
زموږ خو دغه اخري مجلس هم دغه و چې موږ کوشش کوو، چونکه د کابل څخه هم تېره شپه څلور سوه کتات راغلي دي او د سل کسان بری هم وتلي وو چې ډېره غټه لویه ماته ورکړه دښمن ته. نو چونکه نور هم اوس هغه رارسېدلې شفراو کې دی ایبت الله علیزی د کومندو خاص کومندان چې دی هغه هم تېرن لپاره د په دغه کې د شورا او ترغلې دی ان شاء الله ژر به وسی تر ماشان پر شاید هغه مزان علم تر ورسوي او د علم وجد ان شاء الله شس.
ډیره زیاته مننه. سید مجتبى سادات د هلمند د ولی د دفتر رئیس و چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې د هلمند د امنیتی وضعیت په اړه ورستي جزئیات راکول. آزاد خبریال په هلمند کې آزاد خبریال زین الله ستانکزای د شیبه د ټلیفون په لیکر سره دی. لدنه د جګړې وضعیت او د موقعیتونو په اړه پوښتنه کوو. ستانکزای صاحب، د هلمند وضعیت تاسو د سادات صاحب خبرې واورېدې، د ولی د دفتر د رئیس او سکرتر، څومره فکر کوئ چې د هلمند د سقوط احتمال شته؟ ستانکزای صاحب، موږ ستاسو خبرې ونه اورېدلې. فکر کوم که لږ خپل موقعیت بدل کړئ چې موږ ستاسو آواز صفا واورېدلی شو. اوس یې اورو، مهرباني وکړئ.
تکل صاحب، څنګه چې سادات صاحب د موقعیتونو په اړه باندې تاسو ته معلومات درکړل، حقیقت دی همدغه ولایت مابس امنیتي ملي میدان یو ساحه او قمندانی پاته ده. دوی په خپله وایي چې تراول او زی پر ټول او زی سقوط، یعنی د شهر په ټولو برخو کې طالبان لیدل کیږي. د ډیری جګړې د شدت له امله، د بمباروي له امله ملکي خلک یا له شهر وتلي دي یا هم په کورونو کې بند پاته دي. هلته خلک په ډیر سخت حالاتو کې دي. سادات صاحب ویل چې موږ کوشش کوو چې هلمند سقوط نشي. اوس خبره د هلمند نه ده، دوی په خپله وایي چې اول او ځله سقوط ته. اوس دوی کوشش کوي چې د ولایت وژغوري، مابس امنیتي ملي دا وژغوري. هلته ملکي خلک ډیر په عذاب دي، ډیر په تنګ دي. او پاته سو ستاسو د راپور په اړه باندې چې څلوېښت کسان وژل شوي دي، په دې اړه باندې زه د خبره په دې خاطر تاییدوم چې موږ په جریان کې یو، د خلکو سره په خبرو کې یو. ما پرون ماښام د سره خبره کړې، د ایمرجنسي د مسؤلینو سره خبره کړې چې تلفات د ملکي خلکو څه څه ډول دي. دوی موږ ته وویل چې موږ ته ډېره جالبه معلومیږي، دومره زیات دی په ښار کې دی، په ګڼمیشتو سیمو کې دی، بمبار دی. او موږ ته په تیرو درې ورځو کې بل تر هر وخت، یعنی تر هر ځای چې جنگي مشتکم زخمیان راغلي دي، چې په هغه کې څو ماشومان دي او یو څو لویان دي.
چې لکه څنګه چې جګړه توده شوه، په طبیعي ډول باید د تلفاتو شمیر او د ټپیانو شمیر زیات وي، د هم د مړو هم د ټپیانو. نو څه پېښ شوي دي چې اوس د پخوا په څیر تلفات زیات نه دي؟
وګورئ، دا جنگ د تیرو اتو ورځو چې د ښار ته داخل شوی دی، د دې تر مخ د مختلفو ولسوالیو د سقوط پړاوونه تیر شول. طالبان د شمال د طرف او د غرب د طرف او د مختلفو طرفونو څخه په شار باندې د عملو تابعه ونیول، او په لومړی ورځ باندې دوی ځینې ساحې سقوط کړې. مخ ته راغلل شاریان چې په دې باندې پوهېدل چې شار ته کېدای شي جګړه راشي، ځکه چې ولسوالۍ سقوط د هلمند یوازې کچکي ولسوالۍ وسپات ده چې هغه مرکز دی، هلته هغه د دیم پروژه شروع ده. نو خلک پوهېدل، یو تعداد خلک د شار څخه ووتل، خوشبختانه چې لارې خلاصې وې، خلک مختلفو ساحو ته تلای شوی، ټول ولسوالۍ ته ووتل. یو تعداد چې په شار کې پاتې دي هغوی هم د احتیاط څخه کار اخلي، کېدای شي خپل خواړه او شیان بیا برابر کړي وي، تر یو وخته پورې یاره کمی خو خلک ډېر نه راوځي. ولی دلته خبره دا ده چې د ورځې طالبان جنگ کوي، ډېر عملی طالبان کوي، که په ماباسي کې په ولایتي کې په نورو ساحو باندې وي. د شپې بیا تر ډېره چې زه معلومات لرم طالبان ډېر جنگ نه کوي، په خپل ځایو کې ناشتې دوی بمباری کوي، دولت له خوا څخه ډېر سخت بمبار کیږي. نو خلک چې هغه په خپل ځایو کې پاتې وي هغوی نه راوځي، په زیرخانو کې یا په نورو پټنځایونو کې ځانونه پټ کړي وي. نو د دې عمله څخه ډېر زیات تلفات نه دي اوښتي. ولې وضعیت په ټوله کې ډېر ګډوډ دی، خراب دی، کېدای شي خلک د لوږې سره مخامخ شي، کېدای شي خلک د نورو مشکلاتو سره مخامخ شي. که جګړه نوره وځنډېږي په ښار کې، بیا کېدای شي یو بل ناورین د لوږې او د بیچارهګۍ او د بیکارۍ څخه رامابین شي. اوس ښار تش دی، لکه څنګه چې سادات صاحب وویل، د ساحې ټولې نیول شوي دي، یوازې د ګوتو په شمېر 15 ځای پاتې دي. نو په دې ځای کې خو بیا د ملکي خلک هم نشته، په دې کمربندونو څخه شاته دي خلک، اول ته کېدای شي جنگ ډېر اثرات نه وي.
ډېر زیاته مننه، خدای دې د هلمند خلک او د افغانستان د نورو سیمو ټول خلک خدای دې وساتي، او دوی ته د روغتیا او سلامتۍ هیله کوو. له تاسو نه هم مننه کوم ستانکزای صاحب چې په دې خبرونه کې راسره وي. زین الله ستانکزای آزاد خبریال و چې د هلمند د وضعیت په اړه نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د دوام په غبرګون کې وایي که دا ډله په همدې ډول جنایتونو ته دوام ورکړي، هیڅ غوښتنه به یې ونه منل شي. انتون بلنکن وایي طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي او مشران یې له تور نوملاړ نه ووځي. خدای زیاتوي چې که دا ډله خپلو جنایتونو ته په همدې ډول دوام ورکړي، له دې غوښتنو څخه به یې هیڅ یوه عملي نه شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر طالبانو ته خبرداري ورکوي که دا ډله تاوتریخوالي او همدا ډول جنایتونو ته دوام ورکړي، هغه وختنې چې له نړیوالې ټولنې لري وبنه منل شي. انټونی بلنکن چې د کډوالو لپاره د نوي پروګرام د معرفي په مراسمو کې خبرې کولې وویل طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني، همدا ډول د مشرانو نمونه یې له تور نوملړ ووځي، او تر خوا یې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته په آزادانه ډول سفر وکړي. خو هغه خبرداري ورکړ که دا ډله د افغانستان په زور نیولو او همدا ډول خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي، له دوی هیڅ یوه غوښتنه یې د منلو نه ده.
موږ په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي، د دوی د جنایتونو شاهدان یو. دا راپورونه د اندېښنې وړ او د نه منلو دي. دا یوه لویه مسله ښیي، او هغه دا چې طالبان راتلونکي کې د ډیرو شیانو په لټه کې دي. دوی د نړیوالې پیژندنې او نړیوال ملاتړ په هڅه کې دي. دوی غواړي مشران یې په آزاد ډول نړۍ ته سفر وکړي. دوی د بندیزونو پای غواړي، خو که طالبان په زوره د هېواد نیولو او یا هم د شویو جنایتونو عاملین وي، له دوی هیڅ یو شی کېدونکی نه دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن دا هم وویل چې د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته به یې له افغانستان سره ملګرتیا دوام پیدا کړي. هغه دا هم وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو سیاسي روغې جوړې پلوي دي، او غواړي چې د ډیپلوماسۍ او خبرو له لارې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې هیوادونو ته هم اشاره وکړه. وویل د دې هیوادونو سره به چې یو باثباته، صلح امیز او ډیموکراټیک افغانستان غواړي، ګډ کار ته دوام ورکړي. امریکا داسې مهال طالبانو ته خبرداری ورکوي چې خپل جنایتونه حکومتونه او تاوتریخواله راکم کړي چې پرون په کابل کې د امریکا سفارت هم وویل چې طالبانو د قندهار په سپین بولدک کې یو شمېر ملکیان دغه چا اخیستنې په موخه له کورونو راویستلي او وژلي دي. د امریکا سفارت په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې دغه ټول وژنې جنګي جنایت ګڼل کېدی شي او دغه پېښې باید وڅېړل شي او په دې سیمه کې مسؤول طالب وسلوال او قمندانان باید ځواب ووایي. د امریکا د متحده ایالاتو په اعلامیه کې راغلي چې د برېټانیا او متحده ایالاتو سفارتونه په افغانستان کې د سملاسي اوربند غوښتونکي دي. په دې اعلامیه کې دا خبرداری هم ورکړل شوی دی که د طالبانو مشران نشي کولی خپل جنګیالي کنټرول کړي نو په راتلونکي کې د حکومت والۍ لپاره هم کومه لاره چاره نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا په هرات او لښکرګاه کې پر طالبانو د امریکا د هوایي بمبارد خبره هم کړې ده. د ملي دفاع وزارت وایي په دې بریدونو کې د طالبانو یو شمېر مهم ځایونه په نښه شوي دي او دې ډلې ته یې د رمر ژوب لاړولې ده. طالبانو په ځلونو د امریکا له هوایي بمبارد سره مخالفت ښودلی او دا یې د دوهې له تړون سرغړونه بللې ده. خو له ازادي راډیو سره په خپله تازه مرکه کې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن هم دا یادونه کړې ده چې طالبانو هم د دوهې تړون یو شمېر برخې ماتې کړي دي او ځینې یې عملي کړي دي. خغلی ویلسن دې ته هم اشاره کړې ده چې پر طالبان باید د دوو لارو فشار راوړل شي څو د سولې مذاکراتو ته حاضر شي. هغه د نړیوالې ټولنې لخوا پر طالبانو فشار او تر خواهې د جګړې پر میدان کې په دې ډلې فشار هغه دلایل یاد کړي چې کولی شي دا ډله سولې ته چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې وویل د خپل ټاکنه کړې او اوس د طالبانو وخت دی چې له سولې او جګړې یو وټاکي. خو جمهور رئیس غنی دا خبرداری هم ورکړ که طالبان د سولې میز ته سره کښېني نو حاضر دی چې خبرې وکړي او که چیرې یې جګړه غوره کړه نو د جګړې په میدان کې به یې پښې ورماتې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، د کندوز د خټکیو او هندوانو د بازار د نشټوالي په اړه راپور د هلمند د مطالبو د فوقالعاده پوښښ په خاطر له نشر نه پاتې شو، له دې کبله زما بښنه ومنئ. خو نړیواله مسله مو شته. ابراهیم رئیسی نن د ایران د لوی مذهبي مشر لخوا د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه تایید شو. رئیسی د منځلاري حسن روحانی ځایناستی دی چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه له لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې د محافظه کار ابراهیم رئیسی د تاییدي مراسم نن د سه شنبې په ورځ په پلازمینه تهران کې د دې هیواد د ستر مشر آیت الله علي خامنئی په حضور کې پیل شول. ټاکل شوی ده د لوړې مراسم د پنج شنبې په ورځ جوړ شي. شپېته کلن ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه خپله څلور کلنه دوره په رسمي توګه پیلوي. رئیسی همداراز د خپل حکومت د پرمختګ لپاره یو پلان هم وړاندې کړی. په دې پلان کې به د اټومي مذاکراتو د بیرته پیلولو او د ایران د اټومي موافقې د بیرته پیلولو ټکي هم شامل دي. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ له اټومي موافقې څخه ووته. رئیسی په دوه مراسمو کې وویل چې د ایران پر اقتصادي وده به تمرکز وکړي. ورسته له هغه چې امریکا له ایران سره له اټومي موافقې ووته، پر دغه هیواد یې نوي بندیزونه ولګول چې په نتیجه کې د ایران اقتصاد ته ډیره ضربه ورسېده. رئیسی د ولسمشر په توګه له یو ډول بحران سره مخامخ دی چې امریکا، اسرائیل او برطانیې پر تهران د عمان په ساحل کې د اسرائیل پر یوه تیلوړونکې بیړۍ د حملې تور پورې کړی. تهران دا تور رد کړی دی. امریکا پر رئیسی په زرګونو اعدامونو کې د لاس درلودو په تور بندیزونه لګولي او ویلي دي چې رئیسی د قضا د مشر په توګه د خپل کار پر مهال له بشري حقونو سرغړونه کړې ده. د رئیسی ولسمشري به محافظه کاران نور هم قوي کړي چې په 2020 کال کې پارلماني انتخابات په اکثریت سره وګټل. دا انتخابات په داسې حال کې سوي و چې زرګونو منځلاري او اصلاح غوښتونکي په انتخاباتو کې له کاندیدۍ رد شول. منتقدین وایي چې د جون د 13مې په ولسمشریزو انتخاباتو کې هم د رئیسی په ګټه یو شمېر نور قوي کاندیدان رد شوي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم ورور زاهر من په غواله کې دي بل څه ځان د بازار مده چې دي طلب نه کیږي څه چې او تراو نه کوي.
السلام علیکم زما سلامونه دي ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته ورسیږي. د ایمن ولایت د لشکرګاه شهر مې تاسو ځنګ واري دي. ورور دلته موږ ډیر په بد وضعیت کې یو. دانونه ډیر مسلم مسلمانان شهیدان پراته دي. پوتې دوه څوک د خدای او د قران لمی دروازه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته دغه وایم چې دغه زما خبرې تر لوړ مقامو پورې ورسیږي.
تاسو د راډیو ازادي د ناریمو د کندهار خلکو سپا چارواکو دا غږ دی چې وروره بالا دا ولس مدر بدره کوي. دا د وسم سردار بدره دي. انډیواله بیچارهګان ستړي هلاک نه په یوه ګواله ډوډۍ پیدا کوای چې نه د سوګنځای پیدا کوای چې خواران دغه سرد مرته په بازار کې نه شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو ری قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د امریکا د سفارت له شارج دفتر سره ځنګړي مرکه خبريږي او همدارس د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ هم شته. خو تر هغه مخکې احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر وایي چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په تیرو 24 ساعتونو کې 24 ملکیان وژل شوي دي. یوناما په فیسبوک کې لیکلي دي چې په دې موده کې په لشکرګاه کې 143 ملکیان ټپیان شوي هم دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو راپورونو ته ژور اندېښمن دی. بلینکن وویل چې دا جنایتونه د منلو نه دي. شاهین درسونه قولی اردو وای د شپرغان پر شارې د طالبانو حمله شاته تم بولیدی او په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه حمله په ترڅ کې 50 طالبان وشل شوی دي. د ایران د ولسمشر د تنفیذ مراسم نن دغه هیواد د مشر علي خامنه ای په حضور کې ترسره شول. د اوکراین پولیسو نن ویل چې دوی د بیلاروس تفال ویتال شیشو د مشکوک قتل قضیه چړي. د شیشکو مړی نن پیدا شو. پروندای په کیف کې ترې تم شوی وو. د افغانستان د سینما پیژندل شوی هنرمنده لینا عالم د 2020 کال د امجن انډیا د نړیوال نندارتون د څارونکو پلاوی غړی ټاکل شوی دی.
او د هم اقتصادي او بخښي سپورتي خبرونه.
حسن زمانی د هلن نایمه خان لوبډل سره یو ځای سوم. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشفنه نازادی راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي لوبډلې د پخوانی لوبغاړی د هلن نایمه خلایې وشتو کولنو خطه فوټبال لوبډل سره د یو کلن قرارداد له مخې یو ځای سوم. فیروز مشف سیاتوي له دې وړاندې حسن زمانی د هلن لومړی دسته غوره لیګ ټیم او د غشان تل استاب لوبډلې کې لوبېدلی و. جیم تیر کال د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په بلنه د نړیوال جام او آسیا ملتونو جام په سیالیو کې د لوبېدو لپاره له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای سوی وو. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې سر روزونکی او د افغانستان د والیبال فدراسیون ارشد مرستیال محمد یوسف صادق د تاجکستان د والیبال فدراسیون ته بلنه له تاجکستان لوبډلې د سر روزونکي په توګه ټاکل شوی. دا لومړی ځل دی چې یو افغان روزونکي په بهر کې د وی لوبډلې مسؤلیت په غاړه اخلي. ټاکل شوی چې د محمد یوسف صادق تر څار او لارښوونې لاندې د تاجکستان د والیبال ملي لوبډله د رواني اگست میاشتې په 15مه د مرکزی آسیا په سیالیو کې ګډون وکړي. او د کرکټ د نړیوال شداوري جام پاړه د شعیب اختر وړاندوینه. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی تیز توپ اچونکی شعیب اختر وای د راتلونکي شل اوریز نړیوال جام نیمه پایلو